سلام افغانستان سهر ما بخیر نن دا صد یاست مری پینزل سما دا گست میاشتی لا پینزل میسرا برابر دا دا صد راڈیو دا سارنه خبری مجله با خبرونو پیلو د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي په یو غونډه کې د افغانستان وضعیت څېړلې دي. د سازمان په یو بیان کې ویلي چې حسن ابراهیم طلحه د یکشنبه په ورځ په چده کې د اسلامي همکاریو د سازمان د وزیرانو د شورا د 50مې غونډې په نومړۍ نسخه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د دغه سازمان د هڅو او نوښتونو په اړه خبرې وکړې. په بیان کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو IAC په وار وار د طالبانو پر رژیم د افغان خوځونجونو پر اثر د محدودیتونو په خطر نیوکه کړې ده. په روستي مورد کې د افغانستان لپاره د اسلامي همکاري او سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخید د روان کال په اپریل میاشت کې د دې سازمان د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړ چې د طالبانو له چارواکو سره یې وکتل او په افغانستان کې د ښځو د اساسي حقونو د تامین پر اړتیا ټینګار وکړ. د اسلامي همکاري او د سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هم په یو ګډه پریکړه لیک کې له طالبانو غوښتل چې د افغانانو د ټولو حقونو په ځانګړې توګه د نجونو ښځو د کار او تعلیم حقونه خوندي کړي. په کابل کې د یکشنبه په ورځ د حماس ډلې د سیاسي څانګې د وژل شوي رهبر اسماعیل هانیه لپاره د دوه مراسم او غونډه نیول شوې وه. اسماعیل هانیه چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرۍ ګڼل شوې ډلې حماس سیاسي مشر و، له کلونو راهیسې په قطر کې اوسېده او د سیمې ځینو هیوادونو له هغې ډلې ایران او ترکیې ته هم سفرونه کول. د طالبانو اړوند رسنۍ وایي لسګونه کسان په دې غونډه کې چې د کابل په عیدګاه جومات کې جوړه شوې وه ګډون کړی و. د غونډې ګډون والو د ایران په پلازمینه تهران کې د اسماعیل هانیه وژنه غندلې ده. د طالبانو حکومت لوړ پوړو چارواکو له هغې ډلې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په تهران کې په اسماعیل هانیه برید او د هغه وژنه د ټولو نړیوالو نورمونو کلکه سرغړونه بللې ده. د ایران سپایي پاسداران ویلي چې اسماعیل هانیه تېره چهارشنبه په پلازمینه تهران کې د اسرائیل لخوا په یو هوایي برید کې ووژل شو. د افغانستان کرکټ بورډ د نهم پړاو شپږیزې لوبډلې او لوبغاړي اعلان کړل. په اعلان شوو ټیمونو کې د افغانستان د کرکټ مشهوره لوبغاړي راشد خان، رحمن الله ګربز، نوین الحق، عصمت الله عمرزی او ابراهیم صدران هم شامل دي. تمه کېږي چې د شپږیزې پورم د افغانستان شل اوریز تجارتي کرکټ لیګ د همدې اګست په 12مه پایله او د اګست تر 15مې دوام وکړي. شپږیزی لوبې معمولا د کابل د کرکټ په نړیوال سټیډیوم کې ترسره کیږي. په دې دور شپږیزه کې د راشد خان په مشرۍ سپین غر پړانګان، د حشمت الله شهیدی په مشرۍ بند امیر، د ابراهیم زدران په مشرۍ مسینک، د رحمت شاه په مشرۍ بس ساتون کې او د عظمت الله مرزي په کپټنۍ باندې امون هنګان ټیمونه له یو بل سره لوبې کوي. او سکوهون کې سانډي ناګامبا د مهاجرو له ډلې څخه لومړی ورزشکار ده چې د پاریس په المپیک کې مډال ته ځان ورسوه. د په خټه کامراني بوکسري د یکشنبه په ورځ د 50 کیلوګرام وزن په کوارټر فاینل کې فرانسوي سکوهن کې ډیوانا مشل ته ماته ورکړه. د ګامبا نور کډوالو ته ویل چې سخت کار وکړي او په ځان باور ولري او د چدوی هر څه ترلاسه کولی شي. د المپیک د کډوالو ټیم د برازیل په قربتوب د 2018 کال المپیک په لوبه کې معرفي شو چې په ترڅ کې د افغانستان، ایران، سوریا او ګڼو نور هیوادونو هغه لوبغاړي پکې ګډون کولی شي چې له خپلو هیوادونو اکثره اروپایي هیوادونو ته کډوال شوي دي. دا ور هم د پاریس په المپیک لوبو کې د کډوالو د ودرش کسیز ټیم په چوکاټ کې لږ تر لږه 5 افغان لوبغاړي هم شامل دي. خبرونه مو واوریدل، وړاندې د سره د مطلب اوریدل شي. د برېټانیا صدر اعظم هغه لاریونونه غندلی دي چې په برېټانیا کې د کډوالو په تیره د مسلمانو کډوالو په ضد و. وړاندې به د دغې لاریونونو د علتونو په اړه درسره جزئیات شریک کړو. له دې سربیره ننګرهار ته به ورشو. د هغو سیلاب ځپلو چې په وروستیو میاشتو کې سیلابونو ځپلي وو، اوس په څه وضعیت کې دي وروستی حال درسره شریکوو. کندهار ته هم ورځو چې هلته خلک شکایت کوي چې د موټرو کرایې لوړې شوې.
کرایه ډېرې زیاتې جیبې دي. کرایه 15 سوه نه تر زرو پورې د کابل نه تر کنداره پورې کرایه دي.
د کرای د لوړیدو پر علتونو په وړاندې درڅخه په راپور کې جزئیات درکړو. همدارنګه د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ د وجهي صندوق نه هغه اندېښنه به هم درسره شریک کړو چې وایي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کبله مور او ماشوم له سوې تغذیې سره مخ دي.
اقتصاد مو هم خراب دی، خاوند می کار کوي خو سم عاید نه لري. که مور سم خواړه ونه خوري ماشوم څنګه سم تغذیه کړي؟
په دې اړه وړاندې درته نور جزئیات هم لرو. نړیوال مسایل ته هم تم کیږو متیا مکړه.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو زه فریده سیال د شفیق یار د تخنیکي چارو په سمبالښت قرباني یو. د برېټانیا صدر اعظم د کډوالو په تیره مسلمانو کډوالو پر ضد د خیر خو افراطیانو تاوتریخجن اعتراضونه غندلې دي. هغه لی کایمر سټایمر یک شنبه په ورځ په بیان کول چې پولیس به د تاوتریخوالي ټول عملې نیسي. افغان کډوال وایي چې د خیال خو افراطیانو کړنې دوی اندېښمن کړي دي، ځکه افغانان په برېټانیا کې د کډوالو له لوی او زیانګالو ټولنو څخه بلل کیږي. تفصیل سفیل استانک سیناورو.
په بریتانیا کې ورسته څو ورځې د کډوالو ضد پاڅونو او تاوتریخوالیو هلته افغان کډوال اندېښمن کړي. د کډوالو د حقونو فعال او بریتانیا میشتي افغان ګلولي پسرلی ازادي راډیو ته ویل افغانان په بریتانیا کې د کډوالو ټولنو تر ټولو زیات نفوس لري او له همدې امله هم د دوی د زیانمنېدو ډېره اندېښنه موجوده ده.
خلک شورشان چې راوتلی دا تور اوسپین نه ګوري، دا بس څوک چې ماجر ښکاري څوک چې مسلمان ښکاري په هغوی حمله کوي. داسې ډېرې کیسونه شته چې په ساؤت پورټ کې منچستر لیورپول ډېر ځای کې چې څوک توریانو یا ایژین خلکو په هغوی باندې بریدونه کړي، چا یې موټرې ورمات کړي، په ټیکسي ډرایورانو باندې. نو حالات ډېر لسې کړکېچن دي او نو په دې هیله چې افغانان او نور خلک په زیان ونه رسېږي. دا اوس چې حکومت تر اوسه پورې جدي نه دی نیولی چې څومره باید جدي ونیسي دا کیسه.
پسرلی وایي افغانان ځکه تر ټولو ډېر زیانګال دي چې لا یې هم ګڼ شمېر په هوټلونو او موقتو هستوګنځایونو کې اوسېږي چې تر نورو زیات د قهرجنو خیاړ خو د بریدونو له خطر سره مخ کېدای شي. برېټانیا لږ تر لږه 15,000 افغانان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته خپل هېواد ته وړي او تازه یې 13 شنبه اعلان وکړ چې د دریو میاشتو لپاره د هغو افغانانو غوښتنې لیکونه مني چې د کورنۍ ځینې غړي یې برېټانیا کې دي. برېټانیا له تېرې دوشنبې د تاوتریخوالو د یوې څپې شاهده ده چې پکې د کډوالو پر ضد پاڅېدلي ښي اړخي افراطیان پر کډوالو او پولیسو بریدونه کوي. پولیسو له تېرو 2 ورځو راهیسې د برېټانیا په بېلابېلو ښارونو کې څه باندې 100 تنه ښي اړخي افراطیان نیولي دي. د برېټانیا صدر اعظم کایر ستارمر د یکشنبې په ورځ وویل د کډوالو په تېره بیا مسلمانانو کډوالو پر ضد د ښي اړخو افراطیانو کړنې غندي او پولیس به ټول هغه کسان ونیسي چې تاوتریخوالو ته لمن وي. دا اوس په رودرام کې په یو هوټل باندې بریدونه روان دي. لوټماري ډلې په قانون ماتولو لګیا دي، کړکۍ او ښیښې ماتوي، اور ورته کوي. خلک او د هوټل مستخدمین سخت په ویره کې دي. د دغو کړنو لپاره هیڅ توجیه نشته. ټول ښي اړخي باید دا تاوتریخوالی وغندي. خلک په دې هیواد کې د خوندي پاتې کېدو حق لري، خو موږ ولیدل چې د مسلمانانو ټولنې هدف وګرځول شوې او پر جماعتونو بریدونه وشول. ښي اړخي افراطیان وروسته له هغه په بېلابېلو ښارونو کې د کډوالو پر ضد پاڅېدل چې د راپورونو له مخې د ناڅاپي او ټولګي کې 3 وړې نجونې د یو کس لخوا چې د پولیسو په خبره په تیر وطن سره مسلمان کډوال بلل شوی و د چړې په گزارونو وژل شوی او ګڼې نورې ژوبلې شوې. که څه هم برېټانیا قانونا له 13 کلونو د کم عمره بریدګرو هویت نه افشا کوي، خو دې قضیه کې محکمې د غلطو معلوماتو د خپرېدو او د کډوالو ضد کړنو د مخنیوي په هدف اعلان کړی چې په برېټانیا کې زیږېدلی 19 کلن اکسل روداکویانا چې کورنۍ اصلا د رواندا ده د ناڅاپ ټولګي برید کړی و. په برېټانیا کې د وروستیو 4 ورځو تاوتریخجنې کړنې په شاوخوا 10 کلونو کې بېمخینی بلل شوي. په ساؤت پورټ، لیورپول، برمنګام، مانچستر او څو نورو ښارونو کې د خلکو ګڼ دوکانونه لوټ شوي، پر جوماتونو او د مسلمانانو په کورونو او هستوګنځایونو بریدونه شوي او قهرجن مظاهرچیان له پولیسو او هغو برېټانویانو سره هم په اخو ډب اوښتي چې د کډوالو په ملاتړ راوتلي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په ننګرهار کې د ورستۍ سیلابونو او طوفانونو له کبله یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي سره دې چې د واکمنو چارواکو او بهرنیو موصولو لوري ورسره د مرستو ژمنه شوې وه، خو لا هم د سرپنا لا نشتون سره مخامخ دي. دوی وایي د ننګرهار په سوځنده ګرمۍ کې په دې ډول ورته ژوند تېرول ستونزمن دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په ننګرهار کې د وروستیو اورښتونو او سخت ورانون کې طوفان نږدې شل ورځې تیریږي، یو شمیر زیانمن شوي کسان وایي لا هم له سرپنا پرته ژوند کوي. د ننګرهار سرورود ولسوالۍ چې تر نورو سیمو ډېره ځپل شوي، اوسېدونکي وایي ورځ په سره لمر او شپه هم له کومو امکاناتو پرته په ګرمۍ او ماشو کې تېروي. دوی وایي له ژمنو سره سره ورسره د سرپنا د جوړېدو په برخه کې مرسته نه ده شوې. د سرورود یو اوسېدونکي میرویس ازادي راډیو ته وویل،
د ننګرهار ګرمۍ خو به تاسو معلومه وي چې ډېر سوزونکي ګرمي ده، سرپنا نشته، همداسې د ژوند له ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. هیله ده چې زموږ دغه غږ تر چارواکو او مسؤولو کسانو پورې ورسوي. د ژوند حالات ښه نه دي او وضعیت هم ډېر خراب ده. هیله ده چې له موږ سره مرسته وشي. خوراکي توکي هم نشته، همداسې نور اولیه ضرورتونه چې ژوند دي یا امکانات دي هغه په لاس نه لرو.
د دې ولسوالۍ د دوسرکی د سیمې یو بل اوسیدونکي زمری ازادي راډیو ته وویل،
د موږ کورونه وران کړل، کوټې وران کړې، چتونه نه لرو، د غرمې مرته پراته یو، د شپې چې ویده کېږو ماشې نه پوهېږو چې وکړو. دغلته خلک راغلي ول د کومک وعده وکړې، بیرته لاړل، اوس موږ پراته یو د خدای هیلې ته.
د ننګرهار ولایت دغه اوسیدونکي د یاد وضعیت لامل د ماشومانو په ګډون د خپل کورنۍ وغړو د ناروغ کېدو خبره هم کوي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمایزو چارواکو په دیاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په بیلابیلو خبرو کړو اعلامیو کې له سلګونو ځانمنو کورنیو سره د نغدي او خوراکي توکو د مرستې خبره کړې. ننګرهار کې د تیر جولای میاشتې د 14 سخت ورښتونو چې بي ساري ګلۍ او طوفان هم ورسره ملو، د طالبانو حکومت د سیمایز ادارې د شمیرو لمخې 400 کورونه ویجاړ کړل. یو شمیر ځانمن شوي کسان وایي که څه هم د سرپنا لپاره ورسره د یو شمیر خیمو مرسته شوي، خو په خبرې سختې ګرمۍ ته په خیمو کې ژوند ناممکن دی او باید د کورونو د بیا جوړولو په برخه کې ورسره مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان ډېری ولایتونه د سختو ورښتونو، سیلابونو او طوفانونو شاهدانو چې لاملې خلکو ته درانه زیانونه واوښتل. د تیرې جولای میاشتې په 23 د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یا IOM په یو بیان کې ویلي وو چې د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې د سختو ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو لامله 1 کسان مړ شوي دي. له دې یو ورځ وړاندې د جولای په 22 بیا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي وو چې د سیلابونو او طوفانونو لامله زیانمنې شوې ټولې کورنۍ خوراکي توکو، سرپنا، روغتیایي خدمتونو او د څښاک پاکو اوبو ته اړتیا لري. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کیږي، په وروستیو څو میاشتو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو شاهد دی چې لاملې په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي. نن یکشنبه هم د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ریاست د ننګرهار په ګډون د افغانستان په 19 ولایتونو کې د سختو ورښتونو، بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د دغه ورښتونو کچه له 45 تر 45 ملي متر پورې او د بادونو سرعت له 50 تر 80 کیلومتر پورې ښودل شوی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې په دریو کې تر 2 د وی زیږیدلې ماشومان په شپږو نمړیو میاشتو کې یوازې د مور په شودو تغذیه کیږي. دغه صندوق د شنبه په ورځ د اگست میاشتې په 3 نیټه په خپل ایکس پاڼې ماشوم ته د مور د شودو د ورکولو د ونې په مناسبت یو پیغام کې ویلي چې دوی په کابل کې د روپۍ ټولنې له استازولۍ سره په ګډه له افغانو میندو سره د دغې ستونزې د حل لپاره مرستې کوي. تفصیل حدیث پر دې ستورو.
په افغانستان کې د وی تلویزیونی خبرونې یو برخه د کابل خارجي نیوزیدون کې نیوکه کوي چې ډیری هغه تلویزیونونه او رادیوګانې چې په افغانستان کې فعال دي، خي او د دوی په ذوق برابر خبرونې نه لري، چې له همدې عملې د تلویزیون لکتو او د رادیو لوریدو سره لیوالتیا کمه شوې ده. د کابل خار د ولسمې ناحیې اوسیدونکو چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل،
تلویزیون رادیو پروګرام کې ډېر تغیرات راغلي دي. په خوا خپ برنامېګان درلوده، دا سندري، دا تفریحي برنامې، دا ساتري، دا بل څه نه. اوس هیڅ څه پکې نشه، فقط ټول سیاسي بسونه دي. نو هیڅ د تل خمندان نه دي چې وګوري واوري. د دې خاطر خو خپل پکې نشه، خلک خوان وخت لري ساده تیز.
د کابل خار یو بل اوسیدون کې مرسل هم ورته نظر لري او پاړې ازادي رادیو ته وایي
برنامه کې فعلا نشر میشه خو اکثرش مطابقه
کوم خبرونه چې اوس پرې کې ډیره د خلکو په خوښه نه دي اکثرا تلویزیون خبرونه ستړي کوون کوي د په خوا په سیر جالب خبرونه نه لري چې لیدونکو او اوریدونکو جالب کړي انځر ډیره د سې کسان په شنن چې محوري په استفاده بهرني چینلونه ګوري
از ماورا او نه استفاده میکنم ته چینلای کشور دیگر را ببینن
د ازینو انزوري زو غږی زو رسنه مسولین د کابل خار د دې اوسیدونکو له خبرو سره موافق دی وایي چې د طالبانو لولوري د محدودیتونو فشارونو او اقتصادي ستونزو له کابله نشي کولای هغه ډول خبرونه چې خلک غواړي خبرې کړي د وی سیمه ایز رادیو مسول چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کابله نوم او غږ پر راپور کې خبر شي ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو حکومت پر تفریحي او د موسیقي پر خبرونو بندیز لګولې خو خلک له دوی غواړي چې خي او جالب خبرونه ولري چې دوی نشي برابرولای د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه او د رسنیو کارکونکو هم وایي چې د مهال د خلکو په خوخه خبرونه پر رسنیو کې نشته خو لامل پر رسنیو د طالبانو لولوري فشارونه یادوي د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو د کمیټې مسول سمیا ولی زاده په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
متاسفانه به خاطر فشارها و وضع محل
به دغه مخه فشارونه او محدودیتونه چې د طالبانو لولوري پر رسنیو وسه شوی ته د لامل شوی چې د رسنیو د خبريدونکو موادو په څرنګوالي کې د جمهوریت د وخت په برتل ډیر بدلون راشي مرغه د خبرونو محتوا کې بدلون راغلی او رسنۍ مجبوره شوې چې ډېر پام وکړي او په وروستیو کې طالبانو هڅه کړې چې د رسنیو د ځان په ګټه د تبلیغاتو د وسیلې په توګه کار واخلي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وایان خبیب الله غفران په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. طالبانو تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ او د افغانستان د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د بیان ازادي تجمندي د په داسې حال کې دا چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال په افغانستان کې رسنیو بیلابیل د پام وړ تفریحي روزنیز سیاسي او د خلکو په خوخه خبرونه وړاندې کولې. د افغانستان له خپلواکو رسنیو د ملاتړ دفتر یا نه چې اوس په افغانستان کې چاري درولې د 2023 کال د نومبر په میاشت کې د ټلویزیون د نړیوال ورځ په مناسبت د راپور په خبرولو سره ویلی و چې په وروستیو کې په افغانستان کې له 140 ټلویزیوني شبکو څخه واوی تړل شوې دي. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 201 رسنۍ تړل شوې چې له کابل 1,850 تنو څخه چې په رسنیو کې کار کاوه اوس 4,500 تنه کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ګلوبل اکسپریشن ادارې له لوري په کلنی راپور کې چې سږ کال د مې میاشتې په 21 نیټه خپور شو افغانستان د بیان د ازادۍ له اړخه په نړۍ کې یو له بدو هیوادونو څخه ګڼلی دی.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د ټلویزیونی او رادیوګانو خبرونه سره د خلکو علاقه کمه شوې ده. دوی وایي چې د ټلویزیونی او رادیوي خبرونه یوازې پر سیاسي خبرونه راڅرخي. وړاندې به د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجې صندوق یونیسف اندېښنې در سره شریک کړو. اوس نړیوال
د ازادۍ رادیو په خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیرویس ساعت
په بنگلاديش کې د یکشنبه په ورځ د تاوتریخ جنو مظاهرو پر مهال لک تر لګه 15 کسان وژل شو او لسګونه نور ټپیان دي. په وژل شو کې 14 پولیس افسران هم شامل دي. تفصیل په دې راپور کې
د یکشنبه پر ورځ د بنگلاديش پلازمینه ډاکا او غنو نورو ښارونو کې بیا د ناکرارایو څپې پیل شوې. زرګونه کسان سړکونو ته وتلي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. له پولیسو سره د شخړو پر مهال سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې غن پولیس هم پکې شامل دي. صدر اعظم شیخ حسینی اعلان کړی کوم کسان چې د مظاهرو په نوم ورانکاریو کې ګډون کوي معسلان نه دي بلکې د دې خبره جنایتکاران دي او خلک باید کلک ځواب ورکړي. دا په بنگلاديش کې د تاوتریخجنو مظاهرو دویمه څپه ده. په مخکنۍ هغې کې چې 13 میاشت وشوه لکتر لګه 200 کسان وژل شوی وو. د یکشنبه پر ورځ مظاهرچیانو د صدر اعظم شیخ حسینی د استعفا غوښتنه کوله. مظاهرچیانو همداراز له ټولو خلکو غوښتي چې له دوی سره لاس یو کړي او د برېښنا بیلونه او نورو مالیاتو له ورکړې ډډه وکړي. اسوشیټډ پریس راپور ورکړ چې حکومت له یکشنبه تر چهارشنبه رخصتي اعلان کړې او محکمې تر نامعلومې نیټې ځنډول شوې. د اطلاعات او راډیو او ټلویزیون مرستیال وزیر محمد علي عرفات اعلان وکړ چې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د موبایلونو انټرنیټ او د پیغام رسولو خدمتونه بند شوي. راپورونه له مخې
بنگلادیش حکومت په ټول هیواد کې د خوندزیو پانتونو د تړلو او د انټرنیټ د بندولو ترڅنګ نظامی حکومت اعلان کړی او پوځیانو ته د ډزو اجازه ورکړی ده. پورشته اونیو کې په بنگلادیش کې د دغم ځایرو په تړاو لکتر لګه یو لزر کسان نیول شوي. په بنگلادیش کې د محصلینو مظاهرې څه باندې یو میاشت مخکې پیل شوې او لا هم روانې دي. دغه تاوتریخجنې مظاهرې د ملکي خدماتو او دندو په قانون کې د تخصیص شوو ونډو پر ضد پیل شوې. حکومت 10% دولتي څوکۍ د هغو خلکو کورنۍ ته ځانګړي کړي وي چې 1901 کال یې له پاکستان د بنگلادیش د آزادۍ ګټلو مبارزه کې برخه اخیستې وه.
له خبرونو ور اخوا
اوس په د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف اندېښنه واورو چې ویلي په افغانستان کې ولې مور او ماشوم په سوی تغذیه اخته کیږي.
ماشوم ته د مور د شیدو د ورکړې د نړیوالې اونۍ په درشل کې ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د افغان نویو زیږیدلو ماشومانو د تغذیه په اړه اندېښنه ښودلې. دغه صندوق د شنبې په ورځ د اګست میاشتې په درېیمه نیټه په خپل ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې ویلي په افغانستان کې په دریو کې تر دوو کم نوي زیږیدلي ماشومان په لومړیو شپږو میاشتو کې یوازې د مور په شیدو تغذیه کیږي. یونیسف ویلي چې په کابل کې د اروپایي ټولنې له استازولۍ سره به په ګډه د وضعیت د ښه کولو لپاره له افغان میندو سره د تغذیې د مشورو په برخو کې مرستې وکړي. یونیسف دغه شان سپارښتنه کړې چې د ماشومانو د خیراتلونکي لپاره باید په لومړیو میاشتو کې د مور د شیدو او له شپږو میاشتو وروسته د نورو غذایي موادو ورکړه په پام کې ونیول شي. وړاندې بیا ماشوم ته د مور شیدو د ورکړې د نړیوالې اونۍ په مناسبت د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO سپارښتنه کړې وه چې ماشومانو ته د ښې تغذیې لپاره باید د ښځو وضعیت ښه شي. د دغه سازمان د افغانستان څانګې د اګست په لومړۍ نیټه په خپل ایکس پاڼه کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د استازي په حواله ویلي وو چې په ګډه باید د داسې یو چاپیریال پر رامنځته کولو کې چې میندې خپلو ماشومانو ته د شیدو د ورکړې په اهمیت پوه شي او په هر حال کې ملاتړ وشي ډاډ ترلاسه شي. د مور د شیدو ورکولو نړیواله اونۍ هر کال د اګست له لومړۍ نیټې تر اوومې نیټې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف او نورو اړوند بنسټونو په ملاتړ جوړیږي. یو شمېر افغان میندې بیا شکایت کوي چې ناسم اقتصادي وضعیت ماشومانو ته د شیدو په ورکړه هم بد اغېز کړی. د بلخ ولایت اوسیدونکي سمینې چې یو اته میاشتنی لور لري وایي نه کافي شودې لري او نه هم د داسې خوراکونو وس چې ډاکټران یې سپارښتنه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
و اته میاشت کې زما لور پیدا شوې ده. لور مې اول میاشت کې مې خېوې شیدې مې خېوې ماشوم پې مړې ده. اوس دا یو میاشت دو میاشت کې شیدې مې کمې شوې دي. ډاکټرانو ته لاړم بس ډاکټران راته وایي چې ښه خواړه وخوره او ښه قوي خوراک کوه.
د کابل ښار یوه اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي د بېلابېلو لاملونو له کبله نشي کولی خپلې وړې 15 میاشتنۍ لور ته کافي شیدې ورکړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته. یو شمیر افغان انجونې چې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال یې په هند کې زده کړې کولې وایي چې اوس په دغه هیواد کې بې برخه لیکې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له فراغت وروسته د هند حکومت ورته بورسیې نه دي ورکړې. اوس اقتصادي او د ویزې له ستونزې سره لاس او ګرېوان دي. نور تفصیل سنه کاکړ نورو.
یو شمیر افغان محصلین جونې چې د تیر جمهوري نظام پر مهال هند ته د زده کړو لپاره راغلي وي له زده کړو وروسته په دغه هیواد کې په بې برخلیک وضعیت کې دي. دغه محصلینې چې تیر او سږ کال فارغې شوې ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کار او زده کړو د بندیز له امله نشي کولی بیرته ستنې شي او په هند کې هم اقتصادي او د ویزې له ستونزو سره مخ دي. یو زده کوونکې خاطره چې تیر کال د پنجاب پوهنتون د کمپیوټر ساینس له پوهنځي څخه فارغه شوې ازادي راډیو ته وویل چې د مالي ستونزو او د کار حق د نه درلودو سربیره د ویزې د تمدید په برخه کې هم له ستونزو سره مخ ده.
د محصلی دورې د پوره کېدو وروسته د ویزې اخیستو ستونزې ډېرې دي. زموږ ویزې نه تمدیدوي او کای تمدید هم کړي د دوه یا درې میاشتو لپاره هغه هم په ډېرو ستونزو. او که د دوه یا درې میاشتو لپاره تمدید هم شي یو میاشت یا 15 ورځې وروسته مو ویزه راځي.
نوموړی زیاته وی چې لوړو زده کړو فارغ شوي زده کوونکي په هند کې د کار حق نه لري چې وشي کولای د خپل ژوند لګښتونه پوره کړي. یو بل افغانه روما محبي چې دوه کاله وړاندې د هند له پنجاب پوهنتون څخه د ماسترۍ په کچه فارغه شوې وای چې دا دوه کاله یې له ډېرو ستونزو سره تیر کړي دي.
محصلین بیچاره که در هندوستان بند مانده نه افغانستان رفته میتونن نه پیسې هست که
هغه افغان محصلین چې خپل زده کړې پای ته رسولي په هندوستان کې بند پاتې دي، نه افغانستان ته تللی سي او نه کوم بل هیواد ته، پیسې نه لري چې د کور کرایه ورکړي، د ویزې ستونزه لري. زه خپله هم له جنوري میاشتې راهیسې ویزه نه لرم. یو ملګري ته مې خروجي ویزه ورکړه.
فجر کوم چې ما ویزه نه درم، از جنوري تا ما ویزه نه درم. به یک دختر دوستم برازو اگزت ویزه داده.
یو بل افغان پیغله چې نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي او تیر کال د کالیکټ پوهنتون څخه فارغه شوې ازادي راډیو ته وویل چې په دې هیواد کې ښځینه او نارینه زده کوونکي دواړه له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
به خواست ما از دولت هند است که شرایط ما را هم مد نظر بگیرن و ایره درک داشته باشن که ما از سرین افغان
بخواست. زمان خوختنه ده هند لدولت خداده چی زمان شرایط ده پا پامکیونی سی پا زنگری دوگه دنجونو چی پا افغانستان که ده کار او ازدکر اجازه نلری. لکتر لگه ده هند دولت ده حقوی تا ده تحصیل ده دوام زمینه برابر کری او حقوی تا بورسی ور کری.
حداقل به دختر خانم ها یک فرصت تحصیلی را فراهم کنه و سیت هایی که مربوط دختر خانم ها میشه را بر از اون در نظر بگیره.
دا په داسې حال کې ده چې د هند دولت د جولای په 13مه په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ په دریو کلونو کې د 2024 او 2025 تعلیمي کلونو لپاره افغانانو ته زر آنلاین بورسې اعلان کړې. د هند کلتوري اړیکو شورا یا ACCR په خپله ویب پاڼه لیکلي چې دا بورسې په بیلابیلو برخو کې د آنلاین زده کړو لپاره ورکړل شوي. تر دې مخکې په هند کې یو شمېر افغان محصلینو د لاریون په کولو سره د هند دولت غوښتي وو چې له دوی سره د بورسیو او ویزو په برخه کې همکاري وکړي. ومو غوښتل چې په هند کې د افغان زده کوونکو په ځانګړي توګه د ښځینه زده کوونکو د ستونزو او اندېښنو په اړه په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. که څه هم د طالبانو حکومت ادا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې یې د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او هغوی یې د کار پرته له محرمه له اوږد واټن سفر، تفریح ځایونو او پارکونو ته د تلو او یو شمېر نورو حقونو بې برخې کړي.
اوس به هم ورشو په جنوب کې کندهار ته. د کندهار یو شمېر اوسیدونکي د مسافرلونکو موټرو د کرایې د لوړ نرخ څخه شکایت کوي او د مسافرلونکو موټرو د کرایې د کمیدو غوښتنه کوي.
دا په کندهار کې د کابل موټرونو اډه ده چې له دې ځای هر ورځ زرګونه مسافر په کوچني او غټو موټرونو کې کابل ته تګ راتګ کوي. دلته د کندهار څخه کابل ته یو تلونکی مسافر فضل محمد د مسافرونکو موټرو پر لوړی کرایې نیوکه کوي او وایي د مسافرونکو شرکتونو او کوچني موټرونو د ټیکټ بیه ډیر لوړه ده او دوی نسی کولای په لوړه بیه ټیکټ واخلي.
د دلی لارې کرایې لږ پورته دي، باید چې دغه زموږ حاکم نظام باید د خلکو ته متوجه شي چې ډیر مسافران خلک ساغه ډیر مجبور دي، غټ کرایې وس نه لري، باید د کرایې کمې سي. د دلی لارې ده
احمد شاه او احمد لا چې دوه نور مسافر دی وایي د مسافرونکو موټرو کرایه باید د تیلو د بي سره تړلې وي او د تیلو د ارزانه کېدو په صورت کې هم کرایه باید کم شي. د دوی په وینا کله چې تیل ګرانیږي نو کرایه پورته کیږي، خو د تیلو د ارزانه کېدو سره بیا کرایه نکشته کیږي. دوی زیاتوي چې د کرایه په اړه باید واضح او شفافه پالیسي موجوده وي چې مسافر او موټر چلوونکي دواړه پرې خبر وي. دوی د طالبانو د حکومت د ترانسپورت ریاست څخه د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
یو خلار ډیره خراب ده نو کرایه مخامخ یو څه جګیدی، نو داسې وس افغانۍ څخه تر زر افغانۍ پورې کرایه دي.
کرایه ډیره زیات جګیدی، کرایه 1500 نه تر زرو پورې د کابل نه تر کندهار پورې کرایه دي. نو دا کله تخفیف شي په دې کې دا یو ښه خبره ده. لارې ټولې بندې دي، ډیر مشکلات رامنځته کیږي، نو نیمه لار چې دا ټول خانه ده.
د مسافرونکو موټرو د لوړی کرایې د شکایتونو په خبرګون کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ترانسپورت رئیس مولوی عبدالغفور وایي د مسافرونکو موټرو د کرایې د کنټرول په موخه یو لایحه جوړه کړې او د ریاست هوډ لري چې په بازار کې د پیټرولو د بي د راټیټېدو سره د مسافرونکو موټرو کرایې هم راټیټ کړي.
لس فیصد شته سو، مطلب یو لړ سوله، نو هغه یو عجل دغه کمیټه جوړیږي، هغه خپل بیا د دغه کمی دغه حق الخدمت یا کرایې ته تغییر ورکړي او نور په عادي حالت کې، مطلب په 15 ورځو کې مطلب بیا د کمیټه سره کښینی بیا نفنامه ورته ټاکی د کرای لهه ته تغیر ورکی کچیر تیلو تغیر خوړل او کچیر تغیر نو خوړل هدي په خپل عادي حالت پاتېږي.
کندهار کې خلک پر داسې مهال د لوی لارو د موټرو د کرایې د لوړوالي څخه شکایت لري چې له یوې خوا د اقتصادي ستونزو او له بلې خوا د بیروزګاری سره مخامخ دي.
اوس هم د پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو. همکار مې نایب صاحب په سټوډیو کې د نایب صاحب ستړي مشي تاسې مېرمن
جوړ بوشن شما موندنه.